درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. طالبان وای پر شارونو یې بریدونو ته زور ورکړي، خو د سولې د چارو وزارت ویان دی وای
مذاکرات او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، اما غوښتي چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړو.
د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي.
سجې ماشومان واړه زاړه جنگ هر لحظه تغیر کوي. د دې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته.
د امریکا سرپرست سفیر وای د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یوې اغیزمنې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. خبریالانو او د رسنیو خواندانو د دهراوت ژغ رادیو پر ویجاړې د
دشته ښکاره
د خوست یو شمېر اوسیدونکو د ولسمشر غني د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندله.
د خوست ولسونو په نمایندګۍ چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا وکړه او بیا دې طالبان روسي بیا دې سره جوړه راغله.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
په لغمان کې ټکرونو شل کسان مړ کړي. په بلخ کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وسوه. د امریکا سمندري ځواکونه وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکر شای بي پيلوټ الوتکې حمله کړې وي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شلته نمړسیوي او ترس نور چپیان دي. د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی نن رسنوي ته ویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې سوي.
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجباغ په سیمه کې د وی سراچی او کاستر موټر ټکر لامل اته تنه شهیدان شوي او لږ زخمیان دي. چې د غرز نن سهار شاوخوا شپږ بجې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د ځخان کڅ په سیمه کې د وی ټو ډی او دوه سراچو موټر ټکر لامل دولس تنه شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي.
د ولی ویان وای په دغه پیښو کې ټپسي وی کسان روغتون ته لیږدول سوي دي. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرون وخت په لاسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمون کې خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو. دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د هغه د مخې توپ وغندو او خلکو ته یې ښکارا کړو.
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړی دی. بلخو ټاکل سوی نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم په لسګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي. تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ښارونو، بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوي دي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو وایان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله په چمتال ولسوالۍ کې شوې.
15 تروریست طالبان وژل شوي، 11 را د موټرسایکلونه او بلابل دوله وسلې او قرارګاهي کاملا لمنځه وړل شوي دي.
شغلی رضایی ویل کله چې وسلوالو طالبانو خپل مړي لیږدول بیا ور باندې حمله سوي، خو په دویمه حمله کې د مرګ ژوبل دقیق شمیر نه دی مشخص سوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د تخار ولایت امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حملې په شا تمبول سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ویل د امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاڅونوالو هم مرسته کوله، د طالقان شاوخوا شل کلي له وسلوالو تصفیه سوي دي. شغلي اسیر وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه هم د طالقان پر ځینو حوزو او سیمو حملې پلان کړي وي چې شنډې کړي سوي دي. وسلوالو طالبانو دا موضوع رد کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل د دوی په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یوه ټانکر شای د بي پيلوټ الوتکې لخوا حمله سوي. تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران دخیل بللی و، خو ایران تر اوسه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې. په دې حمله کې دوه تنه وژل سوي چې ویل کېږي یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپېده او د پنجشنبې په ورځ حمله ورباندې سوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلې. د خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړل سي. د عراق پاوس په یو اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل شوي دي. د عراق یو امنیتي مسؤل ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل شول چې افراطي وسله والو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. دغه چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د عراق پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار هم په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. بل حمله په جنوري میاشت کې سوی و چې 2 کسان وژلي وو او 110 تنه نور ټپیان کړي وو. دغو حملو مسؤلیت داعشتل منلی وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. لومړۍ پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت شوې چې وروسته د پلازمینې پیکینګ په ګډون نورو سیمو ته خپور شو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلتا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو او بریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو یې د طالبانو حملې شنډې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ډلې پخوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حملې نه کوي، خو اوس دوی وایي چې امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، ځکه پر لویو ښارونو حملې کوي.
لڅو میاستو ځند وروسته په لوی خرونو د طالبانو د حملو شدت. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیر وزیر رئیسی پر هرات، کندهار، لخکرګا او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاتم بولیتي. د ملي دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلګو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړې توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتی سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هری ورځې په چیرې دوه وضعیت لا شسی. د طالبانو مرګ جوبل تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به پراخې سیمې او راځي به د طالبانو لشتون څخه پاک شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وسوې چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد د دغه حمله په اړه په ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره د غیډالې ژمنه کړې و چې په لوی ښارونو به حمله نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سیدالله تراکی وایي طالبان تر اوسه د دوحې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لوري ته هماغه جنگي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافقت څه چې مسمر مذاکرات هم نه دي کړي. د کاغلي ترکی په خبره د طالبانو د نظامی رهبری او جنگي لیکو ترمنځ ښکارا ټکر روان دی. هلته هوکړه کوي، خو دلته په جنگي ډګر کې نسی عملی کولای. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې خبرو ته پرجمنتیا ټینګار کوي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مقابل لوري وایي چې جګړه او خشونت تشدد ورکوي، آیا دوی پوهیږي چې له دې نه زیاتره د افغانستان خلک ځوریږي، بی خانمان کیږي او ضرر ورته رسیږي؟ مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، اما غسی چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو، نه باید مقابل لوري ژمنې او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنګ ولري. په دې ډول به سولې ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق ووسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او تاوتریخوالي د پات رسیدو یوازینی حل لار سیاسي توافق کې ګوري او طالبان هم باید دا ومني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای کده سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوای دی او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نورو پریکړو ته ارسي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نه شوه. د افغانستان پر ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنی لساور میاشتې راهیسې زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95 سلنه بشپړ سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان هم اوس تاییدوي چې پر لویو ښارونو یې حملو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د حملو له کبله خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام له کبله د مرشوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د لشکرګاو کندهار ښارونو اوسیدونکي وایي بې شمېره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهیدا دوام لري. د کندهار په ښار کې یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
زه انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د اینونو د اوسیدن کې یو مدني فعال پایس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دی حاکم دی او په اینونو کې په مجموع کې په بولډک کې په هلمند کې په پنجوایی کې په جړی کې په دامان کې په میوان کې په دوه ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشرانی یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت له خوا څخه ووژل شول. په د جنگ په مابین کې راغلي دي شجی ماشومان واړه زاړه د پریشان دي. کله په یو کوڅه کې ګرځي کله په بل کوڅه کې. جنگ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته دي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته دي. کډه خو نه ده ټول چور سول ہاسونی سے ٹول نہ بوت سول بس اثر معشمان لبلپشے لچپشے تخل کورون تخرا وطنی دی بس دغه جنگ شکار سول دغه جنگ دی تباہ کرل برباد کرل او د عزت خوندان د پلار خوندان د نکاح د نوم خوندان دی ټول ته دا ټول ځلمن سول دا ټول ارت کوم دا چې دا ټول د بهرنی د گاونډي هوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنگیږي. دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي صلاح ورته تمویلوي. په درد زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د څلوېښت کال جنگ د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدی. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنگ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ یو څوک شي څو سپیژل دې په جنازه کې حاضر ومه. نو هغه د کور مشر اتللې دي دا هغه خدای ما بین زولاړي قسم یې واخستې چې وا چرګ مې درلودلې و مې وزه درلوده دا مې د یوام سایه کړو درول خپل بچان مې راوړ د بلم سایه کړ هغه هم سایه هم دا چې هم سایه و چې خپل ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په کې دا باندې چې نړیواله ته مشخوا شوسته چې لطفاً منځګړی وکړي. لطفاً دغه دغه ولسونه چې دغه جنگونو روزمره ښار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې یعنی تاریخ لوستې دي. ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالت دي.
د کندهار ښار د یو مدني څرګندونی د یو مدني فعال څرګندونی مو اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ خبرونه او نور مطالب پر دې سربیره چې د انټرنیټ لاري اوریدل شي لوستلې هم شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تروبجو په دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر په جګړه کې د طالبانو پر روستیو پر مختګونو اندیشنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا ورتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رایس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د ورتیاو او اسلامي جمهوریت ورتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت شخ رادیو لوټا او د ودانې ویجاړېدو خبريالان او د رسنیو مسؤلان اندیشمن کړي دي. په اوروزګان ولایت کې د دهراوت شخ خصوصي رادیو مسؤلان وایي تیر ورځ د رادیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانې نړول شوي دي. په اوروزګان ولایت کې مشت خبريالان او د رسنیو مسؤلان دا کار د بیان د ازادي خلاف بولي او د نړیوال ټولنې او خبريالان او د رسنیو د ملاتړ ل ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول کارونو مخه ونیسي.
د دهراو جغ رادیو ستاسو په خوشه، ستاسو په جبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اوزګان په دهراو ټول سوالي کې د دهراو جغ په نوم د وی خصوصي او سیمهیزي رادیو د جغ د تل لپاره غلیسو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیس پسیم کې د روان جګړو لامل درې دلی وی. نو موډی وای کله چې دا ولسوالي څور زیوډان دی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوي ده، نو دی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسی او پاله کړي، خو طالبانو یې مخاوني ولا او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې چیر ورځ ورته خبر را ورسېدل چې د رادیو وسایل لوټسوي او ودانی نړیدلې ده.
یاد اول سوالې په بشپړ ډول د دوی لاستل ویږي، نو وسلوال طالبان دا سه مکمل په تصرف کې راوړي او مشتا او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د راوځغ رادیو ته ورسی. بلاخره مشتا د یو ورځ په تیرې دو سره ورسته معلومات د بعضی سرچینو څخه راورسېدل چې د راوځغ رادیو وسایل تریو اندازې وړل سوي او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځې په تیرې دو سره بیا اول راورسته چې د رادیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بیخ نړېدلې دی. نن بیا داسې معلومات راورسېدل چې د رادیو ودانۍ هم ویجاړه سوي یا د منځه وړل سوي ده.
دهراوت ژغ رادیو لتیرو جرلوس کلون رئیس په دهراوت ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په ساته په شپه او ورځ کې اته ساتنه شرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
دا وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا دا خبر ردوی چې ګرنی دا راړوی دی د دې لوري تخریب سوی وی نموړی ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیکلي پیغام کې ویل دي چې دا راډیو مخکې له هغه نه لوټ سوی و کله چې ولسوالۍ د دوی لاس ته ورتلله خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ سوی او ودانی نړول سوی کله چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې ده د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د وی خبر پانی په خبرولو سره ویل دي چې وسلوالو طالبانو د ورزګان د جهراوت ولسوالۍ لنیول ورسته په دې ولسوالۍ کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانی ورته نړولې ده د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه پرشکیل خو ژغ کوي چې رسنی او خبريالانو ته زیان و نه رسوي نوی وای سره لدی چې طالبانو ویلي چې له خبري اعلان او رسنیو سره کار نه لري خو اوس لیدل کېږي چې د خپل ژوند خلاف عمل کوي او غړي د رسنیو لټول او جوړول ته دوام ورکوي د نې د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شونډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن رادیو وسایل لټ کړي او د جی رادیو ژغې د تل لپاره غلي کړي وو خو په ورزګان ولایت کې د خصوصي رادیوګانو مسولینو او خبريالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند د اندیشمن کړی دی په ورزګان ولایت کې د شم رادیو په نوم د وی خصوصي رادیو مسول مدیر سان الله ولسمل ازادي رادیو ته ویل
کله چې په روزګان کې و رسنۍ فعالیت درې او هغه د نامنوی له امله د ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه د کچېرې یعنی طالبان پراخ سیمې نیسي نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بې طرفه رسنۍ دې کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو او د پرې ورسي
په ورزګان ولایت کې دا مهال پنځه خصوصي رادیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي رادیوګانې او یو تلویزیون او یو اونیزه فعالیت لري په دغه ولایت کې مشت خبريالان او د رسنیو مسولین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړی دي
له بلې خوا د رسنیو د بیلابیلو رسنیو خواندان وای چې د دوی رسنۍ په ورستیو وختونو کې له ځانګړي ګواړ سره مخامخ شوې دي د رسنیو او خواندان او ژورنالیستان اندیشنه لري چې د جګړو له دوام سره به د دوی ازادي نور هم محدود شي
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناست پر مهال ویل چې روان امنیتي وضعیت د خبريالانو په کارونو نوړغي ذکري د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار عمومي په افغانستان کې د بیپولي خبريالانو سازمان مسول رضا موینی ویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردنه
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی خو په نړیوالو سازمانونو غک کوي چې د نن په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه
کار درست است یک حق است ولی زندگی هم یک حق است
دا سمه ده چې د دندې تر سره کول زموږ حق دی خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبري اعلان فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبري اعلان باید خپل وټاکي
لدی سره یو شمیر خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي افغان خبريال چې نه غوړي نوم وښسل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تربل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبريالانو شون ډیر له ګواخ سره مخ دی دلته افغانان د جګړې له لومړی کرښې ریپورټونه او خبرونه ورکوي نو تر ډیره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبريالان له ډیرو ننګونو سره مخ دي او کچېری په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي.
دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې لوري د سلورو خبريالانو لنیولو انتقادونه وکړل. رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا سلور تن هغه خبريالان چې تیرونی غوښتل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو لوري نیول شوی چې لای هم برخلیک معلوم نه دی.
د خصوصي دونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو بیان هغه غوښتنه وغندل چې ویلي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی له خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لار دار چې په نظام کې هر چاته ځای ورکړل شي.
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر خزو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نورم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهینا دا چې کومه خبره کړی دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی دی استعفا وکړي په واسطه پونځکه کېږي د یغې زپ کلاک ټکی غندنه کوم. بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسمشر په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا وکړي او بیا د طالبان رشي بیا د میسر جوړارې غوکو په قانون په اصول چرسي میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي کبیا نرچی او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي اژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سره ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته. خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بل خرابيږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول هم وځي او په څنګ کې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لسره وړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو کمال وای کنيزان ته هرڅوک جذبيږي باید د قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره دا غوډه چارسو کرسي انتخاباتي طرف نه یو سولې طرف نه د امني طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امني میګ بيدغه جګي دغه مرګینه د رخل شي.
مدني فعال حمید الله وای په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسره سوله ناراضي، بلکې سوله په دې راضي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي نو په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک به درشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترسو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي کچېرې افغانستان سوله شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
ستاسو لا پیغامونو
احمد الله احمدی خبرې کوم له اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درمه د ګورزو د سولې د کلی اوسېدونکو کې نغد مشکم حاصلات چې د زراعت تعلق کښتال و بیا بادام دغه مشیخو د خارج مالونه د دې ته بار یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي ته یو ډبه غوډه راوین په 15000 څلور کلدار سوړ په 2000 افغاني سو نور مالونه ټول او په څلور په باندې شیم نه خاطر ورځ مو اخیری چاره په خوله اجتماعي راکړل په واسکل نه ورځ بعد د دولت په لري د موږ راغور سیر ورور موږ څو کوروره قوت شې دی ورور باندې پوره سو دواوی ځاتره باندې پوره سو ورور خو دا کینه مصرف نه پې کوي خلک وړاندې سره د ورور په ځا پوری اړیا اندې ما شان ګولان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي د عادت دغه د رقم شروع نشه کوشته خر پیر نه لو بیا خسر نه بعد پر پیر السلام علیکم
ترانسپورت کاجم د لمن دولت د وایسرونو سوالي د کړه د بسنې سمیا دي کولی ولا دا د سره او د لمن دولت یعنی د دغه ترمنځ د کوم رود د فرارو د د خشو د رود د توای دا د څو کال کې تقریبا د وخت شاته وخت دغه راځي خبر وڅېړي دغه واجل چې وایي د غرو د او د سیمه خلک د ډیر لږ او څند امدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیسمن لري خلک ډیر ستړي د نوښتان د وړینې سپې د کولای چې د غاسیو کې د مدد پک سیمه د 5000 کور پکښې کې ټول خلک بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دغه 5000 کور البته پکښې دي ټول دغه یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیدا کړي نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ورو ته پاملرنه نه کوي دغه ورو د واجی دی وي تړي تړي دا څه کړي شو تړون نه تا دا وښته وي چې دا لا چې څه تړي کوي نو زماده مثلا چې دا غوښتنه ده چې د ورو ته په برابرۍ وي تړي نو بس هغه وښته وخت وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونې په دوه منی مایک دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو سالم محمد صالح د دې سات لند خبرونه وروي
په لغمن کې د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه پیښو کې شلتنه مرتیوی او اتلس نور چپین سیوی دي د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرون وخت په لزګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا په څو ښارونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم د تورته لاریونونه سیوی دي په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایی حمله کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د دې قل اردو وایاند وایي چې د طالبانو یو لس ارادي موټر سایکلونه هم لمنځه وړل سوي دي د تخار امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حمله په شا تمبول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل چې د دې په باور د عمان خلیج په سواحلو کې د تیلو پرې وچانکر شي د بي پيلوټ تکه لخوا حمله سیوی په دې پیښه کې دوه کسان وژل سیوی تي یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی د عراق پاووس په ویلامه کې ویلي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په بریټ کې ځینی کسان وژل سیوی یو چارواکی ویلي د پولیسو او ملکانو په ګډون اته کسان هغه وختو وژل سول چې افراطي وسلوالو د خلکو پر یو ډله ډزې وکړې او په چین کې کورونا وایرس یو ور بیا دومره زیات شوی چې په ورستیو میاشتو کې ساري نورې درستوي نن په ملي سطح د کورونا وایرس د څبان د 200 پیښو ثبتیدل په ننجینګ کې د وایرس لخبرې دو سره تړاو لري
سپورتي خبرونه هم لرو
د افغانستان تیز منډه جوړونکې شاه محمد نورزی د اولمپیک په لوبو کې لاتو هیوادونو مخ کې سو او د افغانستان ملي ریکارډ مات کړ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی ښاغلی نورزی د 100 متر واټن په 11 او 14 د ساينو کې منډه وهلې او د 100 متر په واټن اتلتیک سالوي کې په لومړي مرحله کې د نهو منډه وهونکو په منځ کې په خپل ګروپ کې ون ځای خپل کړی د دغه کمیټې د معلوماتو لمخه دغه افغان منډه جوړونکو له سیالوي وروسته د 22 هیوادونو ترمنځ په دې سیالوي کې 19 مقام ترلاسه کړ دا په داس حال کې چې کیمیاي صوفي د تیر ورځې د اولمپیک په سیالوي کې 100 متره واټن په 1.5 او 9.2 سلمه د ساينو کې د اتلتیک په 100 متره سیالوي کې مزل کړ چې د لومړنۍ مرحلې لومړۍ ډله هغه په خپل ګروپ کې د نهو ګډون کوونکو په منځ کې ووم ځای خپل کړ افغان لامبووهن کې فهیم انوری د ټوکیو د اولمپیک پر روانو سیالیو کې نوې ریکارډ جوړ کړ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې انوری د آزادو لامبو په سب کې 50 متره په 22 ساينو او شپږ اویا سلمه ساينه کې وهله او د پیل سیالیو کې په خپل ډله کې 15 مقام ترلاسه کړ نوموړی ځاتبی چې له دې وړاندې د فهیم انوری په خوانی ریکارډ 20 ساينې او 30 سلمه د ساينې کې و چې د ټوکیو اولمپیک
زمو شاخله آزادی رادیو اوري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل د سیمو تخریب د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي بلکه جګړه د یوازیم تاریخ مسخه کول هم دي د تاریخي اثار ورانول د لرغونو آبادات ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانې هم د همدې جګړې پایله ده په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یو ویره لدی چې جګړې تاریخي سیمې لرغونې آثار او پخوانی آبادات ویجاړ نکړي خو څه په کار دي چې د دې کورسو د جګړې لسو لمبو لګ تر لګه پورته یاد شي سیمې او آثار خوندي وساتو نن حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبري اترې کوو. حکیم صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته
منن تاسو اوریدونکو ټول ته درناوی.
جګړای د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخي سیمي څومره د بربادۍ له ګواخ سره مخ کړي.
جګړه ځپون کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اورده جګړه، بارني تپلسوي جګړه د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګوري، پیل یې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1921 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هېواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار او لرغوني ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوی ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم په ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپه کولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د رواني جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هېواد کې 1906 نوي ثبت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې وغږېږم.
اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، په اړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تېر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولې کې په نړیواله کچه. له کومې مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کوي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سرې کیندنې یې پیل کړې دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هېوادونه ښکېل
ښکاله پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدی شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغونی آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې آن تر تخاره پورې پاکستانیان رسیږي، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغوني سیمه کې کیندل کېږي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سرې کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي، او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنې شي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه بیا رغونه شوی او په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلې، د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه
د زرغونی اناد مقبره یادونه کولای شو د لوی احمد شاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي؟ په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې،
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبادې د دې جګړې څخه متضررې شوي. په ځینو آباداتو کې راکټونه لګېدلې دي، په ځینو آباداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آباداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هېواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړې زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کیږي چې د دوی لاس ته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلې موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیسټمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 3 کلونو په جریان کې 3000 زیات آثار بیرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولستي د غراز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبران لاسته ونلویږي، که په لاس کې د نیو واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ شي. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نږدي چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني کړي چې خپله هویت نه لري او د یو هېواد په توګه غواړي چې د بل هېواد یا افغانستان هویت ته زیان واړي.
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې، ځکه په روسیو کې د ډلې ویلې کومې سیمې چې تازه دوی نیولې هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سره او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغه څه نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي آبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي آبداتو د 900 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د هوتکي امپراتورۍ پلاز نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کېږي. موږ مستند سازي پیل کړې ده چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي او چیرې
دوی سره بهرنی کیندون کی یا لغون پوهان دي په دې اکله به موږ ډیر ژر راپورونه نه یوازې کوردننه بلکې نړیوال ټولې تر شریک
اوس روسي پښتنه سره باید وشي چې جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغونی آبادات خوندي وساتو
زموږ یو هیله ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي او د دې مالکیت ته ولس سره دی ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه وو په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي او زموږ تعبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی موږ پلو ته درناوی لرو په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي شوي تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلټلي زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی وو زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه ایجابوي چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دې هم تر راکټې برید لاندې راسي موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي که دوی د دې وطن په هکله فکر لري که دوی لږ هم ادا د دې وطن سره تړاو لري
د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسې ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله ده خبیاست په دې خبرونه کې به واوري چې ډېر خصوصي په هنتونونه د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصولانو څخه اخلي په دې اړه به د محصولانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت جواب واوري د افغان محصولانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصولانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بیلابیلو نومونو فیسونه اخلي او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي دا نورو فیسونو تر څنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصولانو غوښتنه کیږي هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمیسټر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي د دې فیسونو پرې کول د هغو محصولانو لپاره ګران تمامیږي چې اقتصادي ستونزې لري ځکه خو ډېر محصولان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصولانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف د پاره ورسي او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارټینګ کې تنه یو فرما در کولای کیږي یا رزې په نوم هغه فرما چې کله ته خپل 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالی مدیر په واسطه د استاد راهنما دی پاره چې لارخون کې استاد وی دی مونوګراف یې دی پر 1500 افغانۍ ته نو خلی مالی مدیر غې نه ورسته ته چې کله مونوګراف بشپړ کې بیا 3000 افغانۍ دی چې کله دی فټ ټیمر ورسېږي مونوګراف دی پکوي 3000 افغانۍ به ته نو خلی دی د غ په نوم د وزارت په نوم چې دا مونږ تست دی وزارت نه اسناد پرورو نو دا نه نمونه په خپل وخصتل شي چې دفاع می ودی پانتون کې د حقوقو په ځای ماسیل یم
خغلې ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي
بل مصره یو انسیمفی می هغه هم مونوګراف او موضوع چې کله سفتوله د ارزي فرمایو خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چې نه وخت یې ته مو پرې کړې او نه راو مصره خپلم نه خپلم د مو اقتصادي وزا دومره نه دوه چې د تن را مو پرې وای او د دفاع په ټینګ کې 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته پرې کړې د لارخو دوستو نو دای موږ پانتون موسانای وضعیت ته چې د اخر کې د پیسې د ټولو محصلینو نو خالي دي هر محصل نه او په دا کې ځینې داسې محصلین هم شته چې بهي وځي کمزوري د اقتصادي وځي ځکه چې د نیمه ورځ د کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستی ورغوړي ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې د خپل هڅه کوشش کیږي پانتون بیا دلته چرتی دلته دا په دانو مده دونه پیسې وخلی
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتی هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرڅ کړي
نه تاسو موږ ډیر ملګرو او ام سیمپان ویل چې ما د خزي سره زر خرڅ کړه یا می لچا قرض پور را واخیسته مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې د دلته دوی په ډیر سپینسترګي اخلي یو خو پیسونه ډیر لوړ دي اسناد برخه کې ډیر پیسې اخلي ولې دومره مصرف پینه راځي دوی چې تا ته ترانسکریپت درکې 2500 روپۍ دي ترانسکریپت په نوم اخلي او 3000 روپۍ دي ډیپلوم دی لپاره دوی اخلي تشکلا یو څوک سپتنام کوي ترانسکریپت یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپت پیسې ورکې او 3000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکې د ماسلینو نام دغه سي دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولې دا د یو شپیس شو دا د بل شپیس شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولې دوی د دې ولس او د دغه ناچار ماسلینو خوسته کې وېست
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورلا جلال زای وایي دوی کڅه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نور ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لا نه دی دفاع کړی هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې راهنما استاد بیا نورې روپۍ غواړي یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره چې نه اخلې ډېر ورڅې هغومره له تاسو څخه ډېرې د کومک په نوم یا د لتا سره د مرستې په نوم نورې لتا څخه روپۍ غواړي په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه خصوصي پوهنتونونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي محصلین دومره توان نه لري هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي یعنی یو کار کوي را پیدا کوي مګر کومې اضافي پیسې دې په ورچوي هغه داسې وسو چې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسې دې نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم شو هغه په اسنادو کې مشکل راځي او نور هم ډېرې ستونزې دي وختنه مدار له وزارت څخه چې د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې یو څه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخستل شي
شمس احمدزی چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی خو وروسته چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی
نو دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د پوهنتون یا ډپارټمنټ کې خپل مشخص حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی خو له موږ څخه 12000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوې چې دوی لارښود استاد یا ځین نور مصارف ډپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 15,000 ځینې 10,000 ځینې حتی تر 15,000 ډیرې داسې پیسې اخلي او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قویداتې په دوی باندې وضع کړي وي یا کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لورې راغلی وای نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې وو خو دا جریان لري، یعنی په دې معنی چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټری کړې وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع دا پروسې ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
و موږ غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسټری دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټری د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس پوهنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پوهنتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو مسل چې لسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د مسل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلونو څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پانتونه چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ول دیونه د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تربیا خو وخت ولري.
شراب دسرو لبانو سنم لقا
لشراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم